په کابل کې د مازیګر څلور بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو د پښتو ساعت خبرونه زه فریبا ظاهر د شمشاد ځدران په تخنیکي همکاري درته وړاندې کوم. د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي امریکا نه غواړي چې د افغان سولې پروسه انحصار کړي. بلخوا د افغانستان د سولې د عالي شورا د دارلنشا رئیس وایي چې کیدای سي د امریکا او طالب استازو ترمنځ د سولې خبرې اوږدې سي. په دې خبرونه کې به نور راپورونه هم واوري، خو مخکې تر دې چې راپورونه تورسو د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه رضوان مراد وړاندې کوي.
السلام علیکم. د افغان حکومت چارواکي وایي د وروستیو سیلابونو له امله نږدې 141 کسان وژل شوي او 20,000 کورونه ویجاړ شوي دي. د لوګر ولایت په مرکز ولسوالیو کې نن د 5500 ښوونځیو د ودانیو جوړول پیل شول، او پاکستانی چارواکي وایي چې په لانجمنه سیمه کشمیر کې د هندي ځواکونو په یو برید کې درې پاکستانی سرتیري وژل شوي دي. د خبرونو تفصیل. طبي پیښو ته د رسیدنې په برخه کې د دولت وزیر وایي د وروستیو سیلابونو له امله نږدې 141 کسان مړه شوي دي او 20,000 کورونه ویجاړ شوي دي. نجیب آقا فهیم نن د اوبو 5 ملي کانفرنس ته په وینا کې ویل چې د سیلابونو راوتلو له امله زرګونه کورونه بې ځای شوي دي.
27,000 خانه تخریب شده، چه به صورت کلی چه به صورت قسمی. تعدادی هم متاسفانه جانهای شیرین خود از دست دادن، در حدود 141 نفر.
نوموړي وویل چې دغو سیلابونو په فاریاب، فراه، کندهار، هلمند او هرات ولایتونو کې سخت زیانونه اړولي دي. طبي پیښو ته د رسیدو په برخه کې د دولت وزارت وایي د افغانستان ټولو ولایتونو ته د مرستې رسونو ټیمونه رسیدلي دي او اړین اقدامات کیږي. د نیمروز ولایت په خاشرود ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړه کې دواړو خواوو ته درنه مرګ ژوبله اوښتې ده. دفاع وزارت ویان قیس منګل نن وویل طالبانو تېره شپه د ملي اردو په یوې اډې برید وکړ چې له امله درې سرتیري ووژل شول او شپږ نور ژوبل دي. د ښاغلي منګل په وینا د ملي اردو په ځوابي برید کې 34 طالب وسلوال وژل شوي او 10 نور ټپیان دي. طالبانو تر اوسه پورې د نیمروز د خاشرود ولسوالۍ د جګړې په اړه څه نه دي ویلي. د کونړ ولایت په چاپې درې ولسوالۍ کې افغان امنیتي ځواکونو د دولت ضد وسلوالو خلاف عملیات پیل کړي دي. په ختیځ کې د سلاب قول اردو د دوهمې لیوا قومندان نن ازادي راډیو ته وویل چې په دې عملیاتو کې شاوخوا 25 کسان وژل شوي او 2 وسلوال نیول شوي دي. افغان ځواکونو وروسته د هغې د کونړ په چاپه درې ولسوالۍ کې عملیات پیل کړل چې په دې سیمه کې د طالبانو او داعش ډلې ترمنځ د وروستیو جګړو له امله زرګونه کورنۍ بې ځایه شوې. د لوګر ولایت په مرکز ولسوالیو کې نن د 5500 ښوونځیو د ودانیو جوړول پیل شول. د لوګر د پوهنې د ریاست ویان شاپور عرب ازادي راډیو ته وویل د نوي ښوونځیو د ودانیو د جوړولو سربیره په شپږویشتو مکتبونو کې د څښلو د اوبو څاګانې هم کیندل کیږي. د نوموړي په خبره د دې پروژو لګښت 328 میلیونه افغانۍ دی چې د کلیوالي پیوستون د پروګرام لخوا ورکول کیږي. د لوګر چارواکي وایي دا مهال د دې ولایت له 302 ښوونځیو څخه 114 ودانۍ نه لري. پاکستانی چارواکو نن ویل چې په لانجمنه سیمه کشمیر کې د هندي ځواکونو په یو برید کې درې پاکستانی سرتیري وشل شوي دي. د پاکستان پوځ په خپل بیان کې ویلي چې د تیر شپې په دې برید کې ګڼ شمېر نور عسکر ژوبل دي. پاکستانی پوځ ویلي دي چې د دوی په ځوابي برید کې هندي سرتیرو ته هم مرګ ژوبله اوښتي. هندي چارواکو بیا تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. په کشمیر کې د هندي او پاکستاني ځواکونو ترمنځ دا تازه نښته وروسته له هغې کېږي چې د تېرې فبروري میاشت په 14 نېټه د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې یو ځان وژونکي کې بریج څلوېښ هندي عسکر وژل چې له امله یې د نوي ډیلي او اسلام آباد ترمنځ تاوتریخوالی پورته شو. له اروپایي ټولنې څخه د برتانیې د وتلو یا بریکزټ د پروسې لپاره د دې ټولنې مرکچي مایکل بارنر وایي احتمال لري چې برتانیا راتلونکې اونۍ د وتلو له یوې موافقې پرته له اروپایي اتحادیې ووځي. نوموړي نن په بروکسل کې ویل ورځ تر بلې له اروپایي ټولنې څخه د برتانیې د وتلو معامله سختېږي. د اروپایي ټولنې مرکچي دا خبرې وروسته تر هغې وکړه چې د برتانیې پارلمان د صدراعظم تریزا مې لخوا له اروپایي اتحادیې څخه د برتانیې د وتلو د موافقې بدیل پیشنهادونه رد کړل. د مایکل بارنر په وینا اوس چې له اروپایي ټولنې څخه د برتانیې وتلو ته 10 پاتې دي، لندن 2 انتخابه په مخ کې لري. یا دا چې پرته له کومې موافقې ووځي او یا دا چې له اروپایي ټولنې څخه د وتلو لپاره نور وخت واخلي. او د تاجکستان مشهور ممثله مشرفه قاسمو وا چې د تاجک تیاتر مور بلل کېده د سلو کلونو په عمر 13 شپه وفات شوه. د قاسمو والمسی ژورنالیست شمسیه قاسم نن ازادي راډیو ته د خپلې نیا د مړینې خبر تایید کړ. د تاجکستان د فرهنګ وزیر قاسمو وامړینه د تاجک کلتور او خلکو لپاره یوه لویه ضایع بللې ده. مشرفه قاسموه په 1913 کال کې په سمرقند کې زیږیدلې وه او په 1930 کال کې د تیاتر د ممثلې په توګه کار پیل کړو. قاسموه چې د جنازې مراسم نن ترسره کیږي په مشهورو تیاترونو او یو شمېر فلمونو کې تمثیل کړو.
خبرونه مولا آزادې رادیو اوریدل. د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي امریکا نه غواړي چې د افغان سولې پروسه انحصار کړي. ښاغلی خلیلزاد له ازادي راډیو سره په یو ځانګړي مرکه کې وویل
رول امریکا در حال کم شدن خواهد بود در افغانستان و برای اینکه یک سولې دوامدار ایجاد کار بده خود افغان ها باید از چه مسئولیت بیشتر بگیرند.
بلخوا د افغانستان د سولې او جګړې د مطالعاتو د مرکز مرستیال حکمت الله اعظمي په دې اړه وایي
زه فکر کوم د امریکا او د طالبانو مذاکرات ډېر مخکې تللي دي او لا به مخکې ولاړ شي. امریکا په لکه خلیزات چې پاسته وي مثلا امریکا رول کمیږي فکر کوم دا یو صحیح خبره ده.
په یو بل تحلیلي مطلب کې به په دې اړه واوري چې آیا د دې خطر سره چې په افغانستان کې د جګړې له تودېدو سره له وسلوالو طالبانو سره د سولې هڅې زیانمنې سي. دغه ورځ په نړیوالو مسایلو کې پر ایران د امریکا د نوي بندیزونو په اړه به د یو لوړ پوړي امریکایي چارواکي خبرې واوري او په دوهمه نیمه کې دوه اونیز پروګرامونه لرو، نیمه نړۍ او بل تفریحي پروګرام د ګوړې اچار په ګډه را سره واوري. ورزور در خبرونه د سرموزوته د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي امریکا نه غواړي چې د افغان سولې پروسه انحصار کړي. ښاغلی خلیلزاد له ازادي راډیو سره په یو ځانګړي مرکه کې وویل په افغانستان کې به د امریکا رول مخ په کمیدو وي او د یوې تلپاتې سولې په هدف باید خپل افغانان ډیری مسؤلیتونه خپل کړي. نورحال اکرام الله اکرام راکوي.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي چې په افغانستان کې به د امریکا رول مخ په کمیدو وي او د یوې تلپاتې سولې په هدف باید خپل افغانان زیات مسؤلیت واخلي. ښاغلی خلیلزاد له ازادي راډیو سره په یو ځانګړي مرکه کې وویل چې امریکا نه غواړي د افغانستان د سولې پروسه انحصار کړي، بلکې د روسیې په ګډون ټول هیوادونه کولی شي په دې برخه کې مرسته وکړي او دوی هرکلی کوي.
رول امریکا در حال کم شدن خواهد بود.
دی وایي په افغانستان کې به د امریکا رول په کمیدو وي او د دې لپاره چې دلته یوه تلپاتې سوله کار وکړي خپل افغانان باید ډیر مسؤلیت واخلي او کومې پریکړې چې کیږي ټول شمولوي تر څو وکولی شي په افغانستان کې ومنل شي. همداشان سیمه هم د افغانستان په سوله کې رول لري، ځکه د افغانستان د جګړې یوه برخه نیابتي ده.
بزرګي دا قسمت از جنگ نیابتي است.
ښاغلی خلیلزاد تیر ورځ کابل ته رسیدلی دی او د افغان ولسمشر او اجرایي رئیس او یو شمېر نورو افغان چارواکو او سیاستونو سره یې کتلی دي. معلومه نه ده چې د نوموړي د کابل سفر به کله پای ته رسیږي او بیا به کوم هیواد ته په سفر وي. خود امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ښاغلی خلیلزاد د سفرونو د تازه لړۍ په اړه په خپله خبر پاڼه کې ویلي چې نوموړی به په خپلو دغو سفرونو کې چې د اپریل د میاشتې تر 13 نیټې به دوام پیدا کړي برتانیا، بلجیم، افغانستان، پاکستان، ازبکستان، اردن او قطر ته ولاړ شي. زلمی خلیلزاد له ازادي راډیو سره په دې ځانګړي مرکه کې دا هم وویل چې د په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د وتلو د موقع هڅه نه کوي، بلکې د داسې سولې د راوستو هلې ځلې کوي چې په اترس کې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د حضور اړتیا کم کړي. نوموړي وویل دی باور نه لري چې په افغانستان کې به له سولې وروسته ترهګري ختم شي، ځکه د ښاغلي خلیلزاد په خبره د اسلامي دولت یا داعش او القاعده هغه ډلې دي چې په وړاندې به جګړه دوام ولري. دی وایي زه نه وایم چې د سولې پر راتګ سره به په افغانستان کې نور هیڅ ستونزې پاتې نه شي. تروریزم خو نه ختمیږي. کله طالب سره جګړه کمه شي نو داعش لا هم شته او که القاعده وي نو جګړه یې په وړاندې دوام پیدا کوي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو وتلو ته هم اشاره وکړه. ویل که په افغانستان کې ترهګري موجوده نه وي او راتلونکي افغان حکومت هم ونه غواړي چې امریکایان او ناټو ځواکونه په افغانستان کې حضور کور ولري تر راتلونکو درې یا پنځه کلونو پورې له دغه هیواده د بهرنیو ځواکونو د وتلو احتمال نه ردوي. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
د افغان سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد څرګندونې خو مواردلې. بلخوا د افغانستان د سولې او جګړې د مطالعاتو مرکز هم باور لري چې په افغانستان کې د امریکا رول کمیږي او افغانان باید مسؤلیتونه په خپل لاس کې واخلي. د دې مرکز مرستیال حکمت الله اعظمي سره زموږ همکار اکرام الله اکرام مرکه کړې. په ګډه به یې وره.
ډېره مننه. زه فکر کوم چې ډېر اشاره د خلیزاد و افغان دولت ته وه چې باید افغان دولت په دې کې یو لوړ قدم واخلي او راتلونکي غونډې چې په قطر کې کېږي د افغانانو ترمنځ باید خپل هیات پکښې کې واستوي او دا هیات به تر څو همه شموله نه وي تر څو افغانستان دولت پکښې کې برخه ونه لري. نو زه فکر کوم ډېر اشاره هغه ته وه، مګر د دولت د نظره چې ورته ګورې دولت تشویش لري. دولت دا فکر کوي چې امریکا د طالبانو سره یو داسې بالخصوص داسې یو ډیل ته ځي، یو داسې یو تفاهم نامې ته ځي چې افغانستان دولت پکښې کې قرباني کېږي. او زه فکر کوم افغانانو ته پکار ده، د افغان دولت ته پکار ده چې یو جامع یو مکمل ټیم کېدی، یا رهبری کوي او یا په پراخ کې جز وي، د هغې سې یو مذاکراتي ټیم جوړ کړي چې هغه ملي اوسېږي، لاړ شي طالبانو سره اکله ناغه مذاکرات شروع شي. که دا بحث شروع نه شي، زه فکر کوم د امریکا او د طالبانو مذاکرات ډېر مخکې تللي دي او لا به مخکې ولاړ شي. امریکا په لکه خلیزات چې تاسو ته ویلي چې مثلا امریکا رول کمیږي، زه فکر کوم دا یو صحیح خبره ده. امریکا حتی شاید خپل پوځي حضور لاره زیات را کم کړي او دا که سوله وسي که ونه شي
اعظمی صاحب د امریکا د رول د کمیدو پاړه لکه څنګه چې خلیلزاد ویل تاسو یادونه وکړو د پوځي حضور د کمیدو خبره مو وکړه، خو خلیلزاد په خپل دغه څرګندونه کې دا هم ویل چې په افغانستان کې د سولې پراتک سره هر څه سمیدای نشي. هدف دا و چې داعش او القاعده له هم دلته موجوده ده، داعش ډله له هم په جګړه کې ده. دوی ویل چې د داعش په وړاندې به جګړه دوام ولري. فکر کوي چې کڅوله کیږي جګړه داغه په وینا باندې چې جګړه دوام پیدا کوي په همدغه شکل باندې به دا جګړه دوام پیدا کړي لکه دا اوس چې ده، کنه یو څه نرمخت او څه کمخت په فکر راشي.
زما فکر باندې چې تر ټولو مهمه دا ده چې طالب فکر نه کوم چې طالبان دي د امریکا د حضور سره یا د امریکا فوجي حضور پښتون کې د سولو کې د دې شرطه دي چې باید امریکا باید اول ووزي. خدا چې امریکا ووزي د داعش سره جګړه به د چا وظیفه وي؟ دا یو سوال دی. آیا امریکا او طالبان یو ځای کېدلی شي چې مشترکاً د داعش خلاف باندې جګړه وکړي، او که یا طالب د امریکا په نمایندګي باندې یا د امریکا سره په تفاهم باندې داعش پر وړاندې باندې جنګ کوي؟ نو دا سوالونه دي. خو زه فکر کوم چې د طالبانو سره سوله باید په یو حقیقي سوله باندې دغسې تبدیله شي. دا نه چې طالبانو سره سوله وسي بیا ځینې طالبان داعش ډلو ته ولاړ شي، یا مثلا خارجي تروریستان چې په افغانستان کې دي هغې د یو بله جبهه خلاصه کړي او دغه ناخوالې او جنګ ته ادامه ورکړي. نو دا یو نګراني ده، او زه فکر کوم دا نګراني په د ټولو خلکو سره ده، د امریکا په شمول، د طالبانو په شمول، د افغانستان د خلکو او د هر چا سره. فکر کوم دا یو تشویش دی.
د افغانستان د سولې او جګړې د مطالعاتو مرکز مرستیال حکمت الله اعظمي و.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
زموږ اخلاص د راډیو اوري دوستانو، بیا هم د همدې سولې پر موضوعاتو تمکیږو. د افغانستان د سولې د عالي شورا د دارالانشأ رئیس او د سولې د سیمه ییزې اجماع په چارو کې د افغان ولسمشر استازی محمد عمر داودزی وایي کې دای سي د امریکا او طالب استازو ترمنځ د سولې خبرې اوږدې سي. چغلی داودزی د سیشن پر ورځ چیننده د سولې خبرو کې د مدني ټولنو او رسنیو د ونډې په غونډه کې ویل، سره لدی چې دغه مذاکرات ګټور دي خو باید د افغان حکومت او طالب استازو ترمنځ خبرې پیل سي. د دې سره عام خلک هم ټینګار کوي چې طالبان باید له افغان حکومت سره کښېني او خپل اختلافي مسایل حل کړي. نور حال فیروزه عزیزی را کوي.
که چه هم افغانان په هیواد کې د سولې راتګ ته هیله مند دي، خو تر دې دمه ظاهراً د دغې پروسې پیچلتیا نه ده هواره شوې. د افغانستان د سولې د عالي شورا د دارالانشا رئیس او د سولې د سیمه ییز اجماع په چارو کې د افغان ولسمشر استازی محمد عمر داودزی وایي احتمالاً چې د متحده ایالاتو او طالب استازو ترمنځ د سولې خبرې نورو پړاوونو ته هم غځیږي. نوموړی د سې شنبې په ورځ د سولې په خبرو کې د مدني ټولنو او رسنیو د ونډې په غونډه کې اندېښنه څرګنده کړه. وی ویل د دغې پروسې غځېدا پوښتنې پیدا کړې دي.
پنج دورې مذاکره شد، شش و هفت شم شاید شوه،
پنځه پړاوه مذاکرات وشول، ښایي شپږم او اووم یې هم وشي. زه د یو افغان په توګه دا وایم چې باید ژر تر ژره د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ خبرې وشي. دا نور مذاکرات ښه دي په هره کچه چې وي، خو دا ټولې خبرې باید اصلي خبرو سره مرسته وکړي. خو دا چې تر کومې کچې د دغو خبرو په اړه معلومات له خلکو سره شریک شوي، په دې اړه موږ هم پوښتنه لرو او تاسو هم.
افغان چارواکي په داسې حال کې د سولې خبرو د اوږدېدو موضوع مطرح کوي چې مخکې له دې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي د دې چانس شته چې طالبان او د افغانستان حکومت تر ولسمشۍ انتخاباتو د مخه د سولې وی موافقې ته ونرسیږي. خو ښاغلی خلیلزاد پرون دوشنبه له ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې وویل تمه لري چې د رایو صندوقونو ته د افغانانو له ورتګ وړاندې افغان حکومت او طالبان د سولې یوې هوکړې ته سره ورسیږي. په قطر کې د امریکایي پلاوي او طالب استازو شاوخوا شل ورځې وړاندې د سولې د خبرو پنځم پړاو پای ته ورسید. ښاغلی خلیلزاد په خپل ټویټر پاڼه لیکلی و د ځینو مسایلو په اړه له طالبانو سره ګټور بحثونه شوي، خو یو شمېر نورې خبرې به د خبرو په بل پړاو کې مطرح شي. له دې سره دلته د افغانستان د سولې په کور کې یو شمېر مدني فعالان راټول شوي او ټینګار کوي چې د سولې خبرې واحدې نه دي او تر ډیره د سیاسي او استخباراتي سیوري لاندې دي. له ډلې رحیم جامی وایي
زمانی که برای اولین بار صدا بر صلح در افغانستان بلند شد،
چه سولی غک پورته شده تر غیر سیاسی پروژه جوی بوده،
برخوردهای سیاسی بوده، برخوردهای استخباراتی بوده. این یکی از دول در چلانی هست که ما کاملا با او موافق نیستیم. این روش ویش بی فعلا
در قبل یوش میر اوسیدون که همچه در جگری ترخیه اتکلی وایی در دوامدار سولی قختون کدی او افغانان باید یو بل ومني.
مې اکبر دین دا سوله خدای هاري انفجار جنگ جګدل دین هیڅ نه جوړ به سوله راسي ټول یو ورونه ټول په اتفاق باندې خپل ځوان زندگی سر ته ورسي.
مې شو مخصوص ملي خل وسیدین کښ سید اباد ولسوالۍ
خلک اورامي غوړي خلک ډېر زړه دي په دې سوله راشي خلک د خپل مزدوري خپل کورې ته خلوشي.
ویل کیږي چې د قطر مرکز دوه به په روانه میلادي میاشت کې د افغان سوله اړه د څو مهمو ناستو کوربه وي چې لومړی غونډه به د ښاغلي خلیلزاد او طالب استازو ترمنځ ترسره شي. همدارنګه ټاکل شوی چې د طالب استازو او امریکایي پلاوي ترمنځ له رسمي خبرو وروسته به طالبان له افغان سیاستوالو سره د خبرو دویم پړاو پیل کړي چې افغان حکومت ته هم په دغه ناسته کې د ګډون بلنه ورکړل شوې. خو اوس به ولیدل شي چې آیا افغان حکومت به په دې غونډه کې برخه واخلي او کنه.
فیروزی عزیز خمو راپور واورید. دوستانو مسئله د سولې ده. اوس به یو تحلیلي مطلب راواخلو ده چې آیا د دې خطر سته چې په افغانستان کې د جګړې له تودېدو سره له وسلوالو طالبانو سره د سولې هڅې چې له دې ډلې سره یوه نهایي جوړجاړي ته د رسېدو لپاره په دې وروستیو کې تیزې سوي دي زیانمنې سي. یو شمېر کارپوهان په دې باور دي په افغانستان کې د جګړې ډګر ته په پام سره چې طالبان نسبتا له یوه ښه دریځ څخه برخمن دي، شاید د سولې په روانو خبرو کې د ښو امتیازاتو د ترلاسه کولو لپاره خپلو ګړیزو فعالیتونو ته لا زور ورکړي. په دې اړه به دغه مطلب له نوریاس نوریت خبرو.
په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسیدو لپاره د طالبانو او امریکا ترمنځ خبرو کې تر اوسه د سولې په برخه کې د پام وړ نتیجه نه ترسره کیږي، خو د جګړې په ډګر کې د افغانستان له بیلابیلو برخو څخه د نښتو او حملو د زیاتوالي راپورونه ورکول کیږي. یو شمېر کارپوهان په دې باور دي چې ښایي جګړې لا شدت عمومي او عمده علت یې همدا بولي چې طالبان غواړي په یوه پیاوړي دریځ د سولې د خبرو د میز تر شا کښېني او ښه امتیاز ترلاسه کړي. یو له دغو کارپوهانو د افغانستان د پالیسۍ مطالعاتو د مرکز مشر حلیم الله انکوسری دی. هغه ازادي راډیو ته وویل دی ګمان نه کوي چې طالبان د سولې د خبرو له امله خپل عملیات ودروي، بلکې ښایي لا یې پراخ کړي.
هر تلواسه کوشش کوي او خپل زور بازموي او بل په خلاف چې څومره دی کولی شي پرمختګ وکړي، ځکه د دواړو طرفو به کوشش دا وي چې دوی څومره پرمختګ وکړی شي نظامي ډګر کې او د هغه پرمختګ نه به دوی بیا د سولې پروسه کې استفاده کوي او کوشش به کوي چې پورته لاس ولري د مخالف سره د جګړې په پروسه کې.
وسلوارو طالبانو د معمول خلاف چې هر کال د پسرلي له پیلې دو سره به په بیلابیلو نمونو د نوي عملیاتو د پیلې دو اعلان کاو تر اوسه د دړول عملیاتو د پیلې دو اعلان نه دی کړی، بلکې برعکس مقابل لوري چې د افغانستان امنیتي ځواکونه دي ورله مخې د خالد په نوم تهاجمي عملیات پیل کړي دي. گرین سمیت چې د نړیوالو کړکیچونو له ډلې سره د یو سلاکار په توګه کار کوي وای په وروستیو کلونو کې د جګړې فصل هغه پخوانی مفهوم له لاسه ورکړی، ځکه طالبانو په ژمي کې هم خپلو حملو ته دوام ورکړی دی. ښاغلی سمیت یو علت رویټرز اژانس ته دا ښوولی چې اکثره طالبان اوس خپلو سیمو ته نږدې جګړې مخته وړي او نور دې ته اړتیا نه لري چې په غرنیو سیمو کې د واورو له ویلېدو سره د جګړې ډګرونو ته ولاړ شي. نوموړی په دې باور دی چې د شخړو له زیاتېدو سره د دې پر ځای چې د جګړې ښکېلې خواوې د سولې عاجلې اړتیا ته سره نږدې کړي، د دې خطر شته چې یو جوړجاړي ته د رسېدو لپاره یې دریځونه لا سخت شي. یو ډیپلومات چې نوم یې نه دی څرګند شوی رویټرز اژانس ته ویلي چې د افغانستان په جګړه کې د پخواني ولسمشر باراک اوباما له وخته د جګړې او خبرو له ستراتیژۍ کار اخیستل شوی او دا هیواد به هم ښایي هغه څه چې جنوبي سودان او کولمبیا تجربه کړي وو د سولې له یوې موافقې د مخه د شخړو زیاتوالی تجربه کړي. په دغو دواړو هیوادونو کې د کلونو جګړو وروسته د سولې له تړونونو مخکې جګړو شدت موندلی وو. د افغانستان د سیاسي چارو کارپوه او د کابل پوهنتون استاد نصرالله ستانکزی هم ورته نظر لري او وایي چې د سولې د خبرو له دوام سره که د جګړې بل مهم لوری چې د افغانستان حکومت دی پکې شاملېږي، ښکېل اړخونه به پوځي فعالیتونه سست نه کړي.
زه فکر کوم چې په ټوله کې طالبان همدې لپاره جګړې ته تشدید ورکوي چې د مذاکراتو په میز کې امتیاز وخت همدارنګه د افغانستان دولت هم عین عمل چې غواړي خپل وړتیا او توانایي د جګړې په ډګر کې وښيي تر څو که چېرې د مذاکراتو میز ته ځي نو ترې استفاده وکړي. زما عقیده ده چې د تشدید د عملیاتو چې هلته د سولې مذاکرات جریان لري
طالبانو چې تر اوسه د افغانستان له حکومت سره له خبرو کولو ډډه کړې، له امریکایي لوري سره په خبرو کې له افغانستانه د ټولو امریکایي ځواکونو د وتلو یوه عمده غوښتنه مطرح کړې ده. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد چې تر اوسه د طالبانو له استازو سره 15 ځلې خبرې کړې دي او ورسره شپږم دور خبرې هم په پام کې لري، له ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې وویل چې امریکا یوازې له افغانستانه د ځواکونو د وتلو لپاره له طالبانو سره خبرې نه کوي، بلکې په دې هیواد کې د تلپاتې سولې او امنیت د ټینګېدو او دا چې بیا د دې هیواد له خاورې امریکا او نړۍ ته د ترهګرۍ ګواښ متوجه نشي خبرې کوي. ښاغلی خلیلزاد وویل
اگر مسئله مشکل تروریسم نباشه از افغانستان، اگر افغانستان به موجودیت
کل افغانستان د تروریسم ستونز نه وی، که افغانستان د بهرنیو ځواکونو حضور ته اړتیا ونه لري، که افغانستان او راتلونکي حکومت طالبان او نور ضرورتونه لري یا نه غواړي چې بهرنیو ځواکونو دلته پاتې شي، ولې نه د امکان لري نه چې امریکایي قواوی او د ناتو او نور متحدینو ځواکونه دلته نه وي. خاغلی خلیلزاد د افغانستان په ګډون د سیمې یو شمیر هیوادونو ته د روان سفر په ترڅ کې تر ډیره پر دې مسلې تاکید کړی چې دا ځل ډیر کوښښ د دې لپاره کوي چې بین الافغاني خبرو ته زمینه برابره شي او له طالبانو سره د افغانستان د حکومت په ګډون د دې هیواد د بیلابیلو قشرونو یو هر اړخیز مرکچی پلاوی وټاکل شي. که د دغسې مرکچی پلاوی له ټاکلو سره د سولې خبرې یوې بلې مرحلې ته داخلې هم شي، ډیری کارپوهان د افغانستان د تیرو شاوخوا څلورو لسیزو جګړو ته په پام سره دې ته ډیر خوشبین نه دي چې افغانستان د په نږدې وخت کې د سولې د یوه تړون شاهد واوسي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، SMS له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
سمه خلاص د رادیو اړۍ از د رادیو هر ورځ د سهار لو د ماشان تر وبو جو پرمنځنۍ صفه د ولس شپږنیو یو د FM پر 3.5 زپه په ټول افغانستان کې صفه وځي او د الکسي اوس په ورسو روزګان ولایت د روزګان کندهار پر لوی لار هوایي بریټ شپږ کسان وژلدي. د دغه ولایت سیمیز چارواکي وایي چې وژل سوي کسان د ګیزاب ولسوالۍ اوسېدونکي دي. عیني شاهدانو ازادي راډیو ته ویل چې وژل سوي کسان هغه ملکیان دي چې ګاونډي هیواد ایران ته د کار لپاره روان و چې هوایي بریډ ور باندې وسو، خو د روزګان د څلرمې پلې لوا مسولین بیا وژل سوي کسان وسلوال طالبان بولي. د په دې اړه تفصیل شریف الله شرافت راکوي.
د اورزګان د ګیزاب ولسوالۍ امنیه کمانډان لالی ننسی شم بازادي راډیو ته ویل چې دغه کسان نن سهار مهال اوایز وکونه د اورزګان او قندهار ترمنځ پر لوی لاره هغه مهال په نشکړی کله چې دی قندهار ته پر لاري و او د یادی لاري په وجدو کې د سرخوبیت په سیمه کې پر یو هوټل ډوډۍ خوړله. نو موړي داونه ویل چې دا برید د چاله خاطر سره سوی
هغه شپږ کسان دي زموږ د ولسوالۍ نه نور به د جرګې د وټلیان دي نور چې مړي دي زموږ د شپږو کسان ولسوالۍ معلومات لري چې شخصي کسان دي نور معلومات مو نور وټلیان مړي دي نور معلومات موږ نه لرو د خپل د ولسوالۍ د شپږو کسان معلومات لري چې نومونه د پلار نه مړي زده ګوره نور څه معلوم کسان دي چې موږ یې پېژنو
بل خو بیا د یاد برید څخه روغ وتلو او عیني شهیدانو ازادي راډیو ته ویل چې دی یو وجلسوی ملګری گاونډي هیواد ایران ته په کار پسې روان و چې د ورزګان او کندهار ترمنځ پر لوی لار تر هوایي برید لاندې راغله. دی ویل چې په یاد برید کې نه کسان وجلسوی او وطنه نور ټپیان دي. دغه کسان چې د ترینکوټ ولایت روغتون ته د درملنې په مخه راوړل سوي و ازادي راډیو ته داسې ویل:
بسم الله احمد روزګان د ولایت غذاب رسوالی د چارباغ د کلی وسیدونکو یم سره وخلاته بس مر پریوت ننیم بجې چې مل خامخه منځونه چې موکه لاته پریوت ول بالا دغه ځکه ګرځي د بالا پر مر باندې دغه وکه به میرا باندې راو غرزاوي په دې کې مرته نه کس شي دان کله درک صدور کس مرګ حاله مر وې څه زخمیان
خاور لاندې و غبلن روان میرا پور سوي د خاور زبره مر ګرځي راو درس کس شي دان سو
د ولایت غذاب رسوالی د ورو دغه غاړي ورو مر ټول کارګر خلګي ورو ټول یاران ته کلولو وروره د زمینداری سره خلاص او پرګی اقتصاد نه لرو وروره لاس کاسولو درې کاسه وټل چانولو وروره پدې کې وروره ټیک ټاک نه کاسه شي دا سوي د څلور کاسه ټپیانه وټلې دي وروره دا د بری چایې دیم دا خاور لاندې ولا سره خلاص زه دا بسم الله مې میږي دا وڅ خبرې وکړې دی راښلې دوه نه یو غاس خاله پر ما پرتاوه
لا یاد بریټ څخه روغ وټلو کسانو له دولت غښتنه وکړه چې دغه بریټ کون کې دي د قانون منګولو ته وسپاري. په ورته وخت کې بیا د ورزګان د څلرمې پلې لیوا مسولین وایي وژل سوي کسان وسلوال طالبان دي. په دغه ولایت کې د ملي اردو د اوم عملیاتي کنډک کومندان زمري ازادي راډیو ته وویل چې په دغه وژل سوو کسانو کې د وسلوالو طالبانو یو مهم کومندان هم شامل دی. نوموړي وایي یاد وسلوالو طالبانو پلان لرلی چې د یادې لارې پر سر پر میشتو امنیتي پوستو بریدونه وکړي.
یو نفر هم پکې مړ کېږي. طالبانو هغه مل د شپې د خوانه اوس په هغه د خواته میشنې پلان کېږي. په دې خاطر باندې طالبانو د خارجه تیارو باندې انداخت کړی هغوی انداخت نتیجې نه طالبان مسوي دي. ملکیان ملکیان نه دي. وه نفر هم دی وه نفر
زمری دغه راز ازادي راډیو ته وویل چې نن یې د مرکز ترینکوټ اړوند نچین سیمه کې هم د وسلوالو طالبانو د ځپلو په مخه عملیات ترسره کړي. نوموړي وایي د یادو عملیاتو پر مهال هم 15 تنه وسلوال طالبان وژلي او یو شمېر یې نور ټپیان کړي. نوموړي وایي په دغه سیمه کې د 15 وجلسو وسلوالو طالبانو جسدونه هم له دوی سره پراته دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه د افغان چارواکو د دغه ادعا او پاړه رسنۍ ته څه نه دي ویلي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې افغان ځواکونه د ورزګان ولایت مرکز ترینکوټ او یو شمېر ولسوالۍ که د خالد په نوم پوځي عملیات پیل کړي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
اوس په نړیوال مطلب راوخلو. یو جګ پړی امریکایي چارواکی پر ایران د امریکا د نورو بندیزونو د لګولو خبر ورکوي. تهران ویلي چې د امریکا بندیزونو په دې هیواد کې سیلاب ځپلو سیمو ته د مرستو رسولو چارې ځکه ټکنې کړي چې د دغو بندیزونو له وجې د دې هیواد د هوایي ځواک هلیکوپټرې په بد وضعیت کې دي. نور یاس نور تفصیل راکوي.
د سپینې ماڼۍ یو جګ پوړی چارواکی وایي واشنگټن پر تهران د نورو بندیزونو د لګولو په اړه غور کوي. د چارواکي چې نه غواړي نومې څرګند شي پرون دوشنبې وویل متحده ایالات د ایران له اټومي موافقې د وتلو د کلیزې په درشل کې په پام کې لري چې پر ایران نوي بندیزونه ولګوي. ولسمشر ډونالد ترامپ په تېره مۍ میاشت کې له ایران سره د 2015 کال له اټومي موافقې څخه د امریکا وتل اعلان کړل او پر دې هېواد د انرژۍ او مالي سکتور په ګډون په بېلابېلو برخو کې د بندیزونو د بیا لګولو امر وکړ. دا تړون متحدو ایالاتونو، بریتانیا، فرانسې، چین، جرمني او روسیې له ایران سره لاسلیک کړی و. دغه امریکایي چارواکي وویل موږ غواړو چې بندیزونو ته دوام ورکړو او سوداګر باید په دې باور ولري چې په اوس وخت کې له ایران سره تجارتي معامله ډیر ناسم فکر دی. پر تهران د واشنگټن د نویو احتمالي بندیزونو د څرنګوالي په اړه دې چارواکي نور جزئیات ورنکړل، خو دومره یې وویل چې دغه نوي بندیزونه به په څو اونیو کې ولګول شي. د ترامپ ادارې پر تهران د هغو فعالیتونو په خاطر چې هغه ورانوونکي بللې سخت فشارونه راوستي دي. تهران په منځني ختیځ کې د سختدریزو ډلو په ملاتړ د بلاستیک توغندیو او اټومي وسلو په ازمویلو او د سوریې د ولسمشر بشار الاسد په ملاتړ تورن کړی دی. په عین حال کې تهران پرون وویل چې د امریکا بندیزونو په دې هېواد کې سیلاب ځپلو سیمو ته د مرستو رسولو او ژغورنې پر هڅو ناوړه اغېز ځکه کړی چې د دې هېواد هلیکپټرې له تخنیکي پلوه په بد وضعیت کې دي. ایران په جنوبي سیمو کې د سختو بارانونو او سیلابونو له امله چې تر اوسه د مړو شمېر له 45 تنو اوښتی اضطراري حالت اعلان کړی دی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف په یو ټویټ کې ولیکل چې د امریکا بندیزونو هغو سیمو ته چې وروستیو سیلابونو زیانمنې کړي د ایران د هلال احمر د ټولنې لخوا د مرستو رسولو هڅې له خنډ سره مخامخ کړي دي. ظریف وویل د مرستندویو هلیکپټرو په ګډون پر تجهیزاتو بندیز لګول اقتصادي جګړه نه بلکې اقتصادي تروریزم دی.
دوستانو زما شخلا ازادي راډیو او ریاست ازادي راډیو هر ورځ د سهار لوته ماښام تر وو په جو پر منځنۍ سپه دولس شپږنوي او د ایف ام پر سل شهر پنځه سپه خبرونه لري. په دې سره ورسېدو د کابل په وخت د مازدیګر څلور بجو دېرش د دقیقې قوته. یو ځل بیا له رضوان مراد څخه د مهمو خبرونو لنډیز اورو.
طبیعي پیښو ته د رسیدنې په برخه کې د دولت وزیر وایي د وروستیو سیلابونو له امله په افغانستان کې نږدې یو سلو یو څلوېښت کسان وژل شوي او اووه ویشت زره کورونه ویجاړ شوي دي. د نیمروز ولایت په خاشرود ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو طالبانو ترمنځ په جګړه کې دواړو خواوو ته درنه مرګ ژوبله اوښتې ده. د کونړ ولایت په چپه درې ولسوالۍ کې افغان امنیتي ځواکونو د دولت ضد وسلوالو خلاف پراخ عملیات پیل کړي دي. د لوګر ولایت په مرکز ولسوالیو کې نن د 55 خونځیو د ودانیو جوړول پیل شول. پاکستانی چارواکو نن ویل چې په لانجمنه سیمه کشمیر کې د هندي ځواکونو په یو برید کې درې پاکستانی سرتیري وژل شوي او یو شمېر نور ټپیان دي. لاروپای ټولنې څخه د برتانیا د وتلو یا بریگزټ د پروسې لپاره د دې ټولنې مرکچی مایکل بارنر وایي احتمال لري چې برتانیا راتلونکې اونۍ د وتلو له موافقې پرته له اروپایي اتحادیې څخه ووزي. او د تاجکستان مشهور ممثله مشرفه قاسموا چې د تاجک تیاتر مور بلل کېده د سلو کلونو په عمر تیر شپه وفات شوه.
د رضوان مراد څخه مننه کوم. دوستانو تاسو کولی سئ د دې خبرونو تفصیل د ازادي راډیو پر ویب سایټ هم ولولئ او دغه راز نور راپورونه او تحلیلونه مو ولولئ په تموده ازادي راډیو ډاټ کام. مخکې تر دې چې اونیزو پروګرامونو ته ورسو له اکرام الله اکرام څخه به سپورتي خبرونه واورو.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې د امنیتي ځواکونو په هلو ځلو د کرکټ 12 کلن افغان لوبغاړی احمد خورشید تختونکو له منګولو راخوشي شوی او کورنۍ ته سپارل شوی دی. د کرکټ بورډ رئیس عزیز الله فضلی په خپل فیسبوک پاڼه له افغان امنیتي ځواکونو مننه کړې چې د دغه افغان لوبغاړي په راپیدا کولو کې هلې ځلې وکړي. د کرکټ 12 کلن افغان لوبغاړی احمد خورشی چې په وړو کې راشد خان هم مشهور دی څوونه وړاندې په ننګرهار کې نادرکه شو چې وروسته یې تختونکو له کورنۍ څخه د لکونو ډالرو غوښتنه کوله. ټاکل شوی چې د روانې اونۍ د پنځشنبه په ورځ د افغانستان د تکواندو د ملي لوبډلې لپاره د ځوانانو د غوره کولو په هدف سیالۍ پیل شي. د افغانستان د تکواندو د ملي لوبډلې روزونکي بشیر طریقي نن ازادي راډیو ته وویل چې په دې سیالیو کې د مرکز کابل د څلورو لوبډلو په پاکستان او ایران کې د کډوالو د لوبډلو تر څنګ د ټولو ولایتونو لوبډلې برخه اخلي. دی وایي دا سیالۍ به په کابل کې پیل کیږي چې یو اونۍ به دوام وکړي. او د هندستان د کرکټ د غوره لیگ آی پی ایل سیالیو په لړ کې نن رائل چیلنجر بنگلور او راجستان رائل